افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني دی پی خبری آژانس دی چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویل شوي. دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژندو وسلوالو له یو موټر څخه اووه تنه راکوز کړل، پنځه یې په ډزو ووژل او دوه سخت ووهل. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هېر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دي نړیوال باید له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید دې لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هېر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرون د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هېواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هېواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د سویډن د څه باندې اووه میلیون ډالرو نوې مرستې په اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې سویډن د دغه صندوق درېیم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2.2 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته د روسي چارواکو اعلان کړی چې دو روپیې هیوادونو ته د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې صافا په دی اف ام په سل شرف پینځز څپو صافه وزي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هېر کړی دی. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې د ښځو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دې وروستیو کې څو خونړیو حملو ته په پام خلک ډېر ډاډه نه دي چې روان اختر به په بشپړ امن کې تیر کړي، خو طالب چارواکي بیا د اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري دا مسله څېړلې چې د کورنۍ نارینه غړي د خپلو ښځینه غړو د زده کړې او روزنې په برخه کې څه رول لوبولی شي.
زما کورنۍ د پوهنتون تر فراغته پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې په یو وسلوال برید کې چې پرون ناوخته شوی پنځه تنه وژل شوي، پنځه واړه هم هزارګان ښودل شوي او دغه ورځ په دغه برید کې دوه کسان سخت ژوبل شوي. دا پیښه د سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور به له اجمل انه واورو.
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري آژانس ته یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لویه لار کې هغه مهال وشوه چې ناپیژانده وسلوالو له یو موټر څخه اووه تنه راکوز کړل او وروسته یې یوې درې ته له ځان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپله فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوي او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکي حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیښې مسؤلان وپیژندلی شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخ شوی و.
د افغانستان روان وضعیت دغه راز د افغانستان د دو ګاونډیو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو بیا اندېښنه وښوده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله، خو دا یې هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او دوه اونۍ مخکې تر دې چې د وتلو بهیر بشپړ شي طالبانو کابل ونیو. له هغه مهال راهیسې افغانستان له بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې د اوکراین جګړه باید دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یادنه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سه‌شنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جیوپولیټیکل کانفرنس سره د خپل وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. ښاغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش غبرګون په اړه د پوښتنې په ډول وویل
که چیرې دې ننګولو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړئ، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو. او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړئ، هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي؟
لدې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلې و د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبه په ورځ په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور له ورانه یو وژنې پرته بل څه نه دي لرلي او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی. خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خوا یې سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. ښاغلي رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هیواد د خلکو له ستونزو او له دې هیواد د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د غویا ساور و منیټه د افغانستان په لومړني ولسمشر محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له 4 کلی سره برابر ده. د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمیر پخوانی غړي د کودتا هدف د اصلاحاتو راوستل یادوي، خو د دې ګوند یو شمیر مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې د کورنیو جګړو د پایلا او د هواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایی دومې کودتا نن 4 کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوذ په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. اته شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خا او کورنۍ یې د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند برید ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایي د امید انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي، خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شهزاده مسعود وایي د غوی دوه ملي کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد عسکر راننوتل او په پایله کې سلګونه زره افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی د اومې کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له 11 تنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی د اومې نشي د کودتا په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بالاخره افغان مجاهدین په 1901 لمریز کال کې د غوی میاشتې په اتمه نیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نه شوې.
د غرض د طالبانو حکومت سبا چې د غوی یا سور اتمه وخت د مجاهدینو د رسیدو ورځ ده، په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشخص خزل لپاره سستونز پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس فل حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه هغه شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خزو شبکه وایي دا مهال له 3800 څخه زیاتې سوداګرۍ مېرمنې له دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری میرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سنتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. پوتین پرون په موسکو کې له ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د برېټانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې هم اعلان کړی چې پولند او بلغاریا ته یې د ګازو صادرات درولي دي. نور به له احمد شیبره واورو.
د برېټانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلویو ځواکونو ملاتړ کوي. د برېټانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوژستیک تاسیسات په نقشه کوي. د برېټانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریوپول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولي دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 نیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سېشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوې یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي رادیو اوري اوس هم ستاسو پام را ګرځو سپورتي خبرونو ته او له هغه وروسته به لست قیانې د خبرونې تر دوهمې نیمه پورې له اجمل انصر پات شي.
د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډله د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د مرکزی اسیا سیالیو ته چمتووالی نیسي. د مرکزی اسیا د 14 کلن لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 6 د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه ښار کې کیږي. شاهي فوټسال لوبډله د فاریاب د رمضان کپ سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ریاست ته یو خبر په خبرولو سره ویلی دی دا سیالۍ چې لس ورځې مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلوبه د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې یو مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي او مانچستر سیټي فوټبال لوبډلې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د اتلانو لیګ په نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي او ریال مادرید لوبډلې د اتحاد په لوبغالي کې سره مخ شوې چې دا لوبه درې څلور ته مانچستر سیټي په ګټه پای ته ورسېده. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما دوه ګولونه او وینسیوس یو ګول وکړ او د مانچستر سیټي لپاره څلور ګولونه ډی بروین، جاسوس، فودن او سلیوا وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو چاودنو یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادي لريو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غویره او ډر د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنند.
خلک اندېښمن دي. وروسته یو چاودنو خلک ویرولي دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا څلویښت میلیارډ ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټویټر د اپریل په 15 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل ملالی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه ل خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د دیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانیت تراتلونکو په اړه پر حیاتی مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا لنو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تل شکړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اوټومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضایي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس څښتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي وو چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړی و چې ټویټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې دی به پر ټویټر خپل حساب بیرته پیل نه کړي. ټرمپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحي خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستونزمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې یوې ښځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډېره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفیدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی ته 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، مسعود الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. د ثور وما د افغانستان لپاره یو ورانوونکی او ویجاړوونکی ورځ و چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي. الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختی ورځ د افغانانو لپاره د ثور وما.
له اماراتو څخه یم. د ثور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوی دي او بل اخر هغه جګړه هغه يرغل او هغه غمیزه چې لا هغه ورسته په افغانستان کې ترننه پورې جګړه روانه ده وحشت روان دی وینې تویږي نه زغملونکې ده زه لاغو پیخو لاغو راتېرېږم نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتې او د باثباته او د یو ورورولۍ ماحول بدل کړي نو له ټولو اړخونو غواړمه چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
پر همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې او وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لندسته په سمنګان ولایت کې د وسله والو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي په یو موټر کې سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل د جرمني ډی پی خبري اژانس د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د یوسف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژند وسله والو له یو موټر څخه وتنه راکوس کړل او وروسته یې یوې درې ته له ځان سره بلوتلل پنځه په دزو وژل او دوه سخت وهل دغه چارواکي په وینا وسله وال د پیخ له ځای په تیښته بریالي شول د طالبانو دغه چارواکي ویلي امنیتي ځواکونه د عاملانو د موندلو هڅې کوي تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی دغه برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ کندز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی هزارګان په نښه شوي وو د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول فامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلي کې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دي اوکراین جګړه باید د لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس وست وایي چې پرونی د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي خغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکولاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون ارکسول سره ترسره کړه له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشي نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا دوونه مخکې وویل چې سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولې دي چې روبل نه دی ورکړي وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول موسکو له ټولو هیوادونو غوښتل چې د دوی ګاز د ډالرو او یورو پر ځای په روبل واخلي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام زه همایون هیوادیم په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلی شي نارینه د خپل کور انجونی او میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسولیت څه ده او څه ډول مرسته کولی شي په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږیږو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجونو او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته دي یا حتی مخه یې نیسي د نورو میلمنو تر څنګ په خپرونه کې یو ورور او یو خور هم را سره دي چې ورور یې له خپلې خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتونه د فراغت په ورځ یې له خپلې خور سره اخیستی عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم یې خور تشویق شي او هم نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي د دې تر څنګ په خپرونه کې را سره مدني فعاله اغلې ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوش دي چې د خپرونې د موضوع په اړه به را سره وغږیږي ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په پیل کې سهار صاحب له تاسو څخه پوښتو په داسې یوه ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي نورې ډېرې ستونزې هم شته دي څنګه تاسې غوندې یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي
مننه محترم میواد صاحب په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدل شي هغه خلک ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي په پکتیکا کې یو مشر راځي او خپلې لوڼې لرې ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي دې کې شک نشته چې کورنۍ په زیاته فیصدي دې ته لیواله او دې ته وادار نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي دا یو حقیقت ده مونږ څنګه دا کار وکړو مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کړو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالی او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
ډېر زیاته مننه اغلی رحمانیا سهار که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې او د دوی ملاتړ څومره مرسته درسره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ
سلامونه احترامات او نیکی هیلې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې سلف صد لما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړم همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم خصوصا پلارجان ورونه مې کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده تل یې تشویق کړی یم تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي اغلې وطنوال عزیزي له تاسو غواړم پوښتم چې ولې ځینې کورنۍ ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي مثال که ښوونځی وي که نه وي که کتاب وي که نه وي دوی ډېر کیسه کې نه دي علت یې تاسو څه بولئ
ښاغلی هیواد صاحب او ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله
وعلیکم سلام
خدای دې وکړي چې دغه ښاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي د دې شپ پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر خلک تشویق کړو متاسفانه دا چې د ښکلن یا د رسل د ښکلن جنګي شرایطو فامیلونه دا چې کله چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د فرصتي په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزدي شکل د هغه وخت زموږ په وخت کې زه د کندهار یم د کندهار د دنیا نه لسی چې موږ کړی وکړي او کابل پوهنتون ته لاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون نه خلاص کړ
هغه وخت پانلونه ډیر د درس او تعلیم طرفدار و. متاسفانه د جنگ وروسته د ځمات سیل خلک هم تقریبا د شجو د درس او تعلیم ډیر طرفدار دي، و دا نوی نسل لکه شاغلی سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده، د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي چې اصلي همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډیرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي.
غواړم د خپرونې په دې برخه کې د خپرونې له بل میلمه ښاغلي ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې دی خپله هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسې راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېرې نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دې ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، علت یې داسې څه بولئ؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، د خپلو مېلمنو ته هیله مندم چې ښه ورځ او ښه روژه به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا دغه افغان ملت چې ده د کتاب غوښتونکی و او ده که نه؟ آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم او سولې پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ووایم چې افغانان د افراد تر برید کتاب او قلم په شړاند خلک دي، نو که څوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا لغه ډېره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنګ نوم ورکوم چې دغه جنګ چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کې روان ده، دا د ټوپک او د کتاب او د قلم جنګ و. دغه جنګ که روان و که روان، دا د ترګمۍ او د رڼا جنګ ده، یعنی دا غسی دی چې موږ او تاسو د تر باندې پوه شو. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خوسته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خطلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې دا تر باندې باس شي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي، خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلو چې باید نجونې د زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارت شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو، او څلور خویندې هم په مدرسې کې د پوهنې په برخه کې کار کوي، په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي، او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي. موږ د کورنۍ نه د پخوانه د مور او پلار له خوا نه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی شوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم، زما څلور خویندې وي، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته له امریکا هېواد نه هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري، هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړل. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې را سره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو
یو لیسه ده پاغه کې امیره ده یو کشری فور می لاغم خپل ذکر کوي او تنبلری ورونه می هم دغه معرف کی دي یو ورور می په سرمالم د دلته په کابل کې دغه کې مسولیت مخوري یعنی د کوانتون پروست چې کله مونږ تاریخ سی یو یا مکو هوی برخه کې مونږ شاوخوا دوه تلویخ سنفونه جوړ کړي ول چې لومړنی ابتدایي زده کړې انجونی وکړي او ترسره کړي هغه انجونی نن په لسم او په دولسم او حتی د کوانتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي نو دا اوسنی جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګېزه یې درکړې په کومو برخو کې مرسته درسره کړې واړم په دې اړه راته وغږیږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي انګېزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي
مننه هیواد صاحب د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نور مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي څنګه یې انګېزه درکړې څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ تنده انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي دغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده
ډیر زه تمننه اغلی وطنوال عزیزی مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلې دي یا مې لیدلې دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوی شي نه غواړي د باندې لاړه شي نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستاد خور مې ولیده یا مې نوم واورېده یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دی چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړې له هغې دې راوګرځول شي
محترم هیواد صاحب چې زموږ ټولنه یو مرچالاره ټولنه ده نارینه په دې کې ډېر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نه ورکوي لکه یو مشر ورور او یا پلار چې دی دوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعیې ولې په اوله درجه پلار دی په دوهمه درجه مشر آتاکه کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسان تر د شوریان تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اته راغه د مخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې نظار پشلې کوي دا د ډېرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو نو زموږ خلک باید خپل فکر وکړي کوم دولت ته راځي حکومت دی او کوم ولس دی ټوله باید فکر وکړي و دې ټکي ته متوجه شي چې نور د ټوپکس نه باید په کلام بدل شي که ښځې د کلار ته دا فرصت دی چې باید تعلیم وکړي
سیاوش صاحب مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کور نجونې او میرمنې پرې نږدي چې زده کړې وکړي، نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي د هغې ملاتړی شي، یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي، نه دا چې هغوی له زده کړو محروم شي؟
مونږ یو هوښیار ټولنه غواړو، یو ښه ټولنه غواړو، جنگ نه غواړو، سوله غواړو، تیاره نه غواړو، رڼا غواړو، بدبختي نه غواړو، خوشبختي غواړو. یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ انجونې باسواده شي، میندې باسواده شي. وګور یو مقوله ده، وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ، دا یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ شو، اوس تاسې وایه چې د ښوونځي ته موږ نارینه راولیږو که ښځینه راولیږو. وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ، خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ. هیواد صاحب راځم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تلې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل، یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شملې خبرې به کېدې. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یوې نجلۍ چې ښوونځي ته ځي، مور او پلار د خپلې دغه جرې ته که څوک پیغور نه ورکوي بلکې لا تقدیر کېږي، لا هڅول کېږي، نو دا وطن د خوشبختۍ ځای ده چې مخکې یوه پېغله تله ښوونځي ته، هغې پسې به ټاپې لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار دې هغسې کې. ورونو ته به خلکو پیغورونه ورکول چې بېغیرته خور د ښوونځي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاتوې. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي، تبدیلېږي، هڅول کېږي. او تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه، نو دغسې ډېر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړې، پیسو نه ورته تېر شول، خپل ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسم یاست، اوس د حرکت وخت ده.
مننه سیاوش صاحب د خپرونې په پاتې شېبو کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدای شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه نجونې مثال یا میرمنې وهڅوي چې زده کړې وکړي. خو تر هغه مخکې د هغو اورېدونکو نظرونه هم درسره شریکوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. هلته مو هم دا پوښتنه کړې وه چې تاسې خپلې لوڼې یا میرمنې کور کې هڅولي دي چې زده کړې وکړي، نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولمه. موساجان لیکلي، هو بالکل، زما درې خویندې دي، درې سره لیسانس دي او د وظیفې اجازه هم لري. لور مې اوس نرسری کې شامل کړي. زه په دې باور یم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یوه تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولی شي او خپل کور او فامیل ته ښه خدمت کولی شي. همدا ډول نصیب الله تکلی کلی، اصلا دلته تر نیمایي زیاتو سیمو کې د نجونو ښوونځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا 300,000 نفوس لري، خو دلته د نجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسؤلو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول ښاغلی محمد جاوید لیکلي، د افغانستان ټول وګړي وایي چې ښځې د تعلیم وکړي، یعنی دوی ته د پاملرنه وشي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم یافته وي یوه ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کړي چې خور یا لور د ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي، نو ځمکه پرې سور ورشي او له قهره به درته ویشي. نو دی وایي چې خلک باید فرصت ورکړي او دغه مسایل ډېر ترخه او تون نه کړي د ځان لپاره، بلکې دا دې ځان ته آر نه ګڼي چې لور یا خور ښوونځي ته ځي، آر دې دا ځان ته وګڼي چې نه ځي. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي، شجاع خان قلمدوست لیکلي، که چېرته یو انجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي، نو زه مطمئن یم چې مستقبل به یې ډېر ښه وي او د اولاد په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسفلور لیکلي، عالي موضوع ده، ټول والدینو ته باید فکر ورکړل شي چې هر انجلې د زده کړو حق لري او بلا زده کړو ژوند سخت دی. او رستای نظر چلولم هغه د ظهور الدین کمال دی، دایلی کې وای موږ لکلی نه د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول، ځکه هلته ښوونځی نه و، نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. ځوان فکر خپرونې ته غوږیست. خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کېدی شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډیریږي یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي. سهار صاحب تاسو راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کېدلی شي په کور کې. مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی هم وکړي، نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړېږي او غوښتنه یې کې هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي. هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو دا داسې باید حکومت زر تر زره د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ کم دا اوس برابرېږي، برابر دي که نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده مېرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی
اغلې رحمانیا سهار واړو لتاس هم وورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې انجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
د خویندو او د مېرمنو د لوڼو تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دي تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید ښځینه ورباندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده، او مادی او مانوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري. د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر سي، چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د نجونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي.
خوشحاله اوسې ډېره مننه. اغلې عزیزی لتاس هم پوښتو د خپرونې په یوه دقیقه کې کراته ووایي له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟
که په لنډو ټکو یې بیان کړم، هغه څه چې ډېر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو اوړو د پخوا څخه و، دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه او کله په دې خاطر دا د کور وسی له هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه د دولت مسؤلیت دا دی چې چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نوکري زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېر خوشحاله کړم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې او زما یو مریض راغلی و زه کوچنی لور مکتب ته ځي په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جوړ کېږي. په دې ډېر خوشحاله یم چې د شی اینګې غوښتنه کوم.
سیاوش صاحب یو دقه وخت تاسو هم درکو چې خپلې وروستۍ خبرې وکړئ. ستاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپلې خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړې وکړي؟
هېواد چې د تعلیم د نجونو هڅول مجبوریت نه ده، د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که غواړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده. که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسه اوسي، د عزت ژوند ولري، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هرې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي.
کورودان ډېره مننه کوو له سیاوش صاحب څخه د خبرونې له ټولو میلمنو، ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، اغلی رحمانیه سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او ښاغلی ادریس سیاوش څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېدو، په دې وغږېدو چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي، د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پې زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي، هره سختي پرې راځي، هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپیژني، ځان وپیژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسو مننه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio